وخت د ورځې پوره 12 بجې دي. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور له تاسو سره يم. په تخنیکی چارو کې طاهر روشن له ما سره مرسته او کومک لري. د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجله اوري، مګر دوه ریپورټونه هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې په مسکو کې دی، تمه کیږي نن د روسي له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مرستو په هکله خبرې وکړي. او بلخوا د تورخم د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي چې کچېرې دروازه پرانستل سي نو د راتلونکو موټرو او خلکو د استقبال لپاره یې پوره تدابیر نیولي دي. درنو اوریدونکو، مخکې لدې چې د خبرونې مطالب واورو، پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په خوست کې د ملي اردو په یوې پوستې نن سهار برید وشو. نن په کابل کې د کانکور د آزموینې یو بل پړاو ترسره کیږي. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو چارواکی وایي دوه انتحاري برید کوونکو نن د ملیشو په یو روزنیز مرکز برید کړی دی، او په سوریه کې یو هوایی برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل: نن سهار شاوخوا شپږ بجې د خوست په یعقوبیو ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو په یوې قرارګاه باندې د موټر بم یو برید وسو. په خوست کې د ملي اردو د رسنیو دفتر وایي یو سرباز وژل شوی او و تنه نور ټپیان شوي دي. د رسنیو دفتر زیاتوي چې د موټر بم له چاودنې وروسته یاغیانو په پوسته برید پیل کړ چې نښتې یو ساعت دوام وکړ. رپورټ وایي چې نوي عسکر سیمې ته رسیدلي او د ټپیانو وضعیت د ډاډ ول د ډاډ وړ بلل شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستې. ټاکل شوی نن په کابل کې د 1495 کال د 12 ټولګي له فارغانو څخه د کانکور آزموینې څلورم پړاو ترسره شي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین ازادي راډیو ته وویل چې د آزموینې پروسې د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په هدف په لومړي ځل له بایومیټریک سیستم څخه کار اخیستل کیږي.
د بایومیټریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مخکې له دې نه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې هماغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هماغه ورځ دوباره هغه خلک ریچی کیږي متقاضیان، او بایومیټریک تطبیق کیږي چې د عوضی نه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغې نه مخنیوی کوي.
د روان لمریز کال لپاره د کانکور د آزموینې درې نور پړاوونه له تیرې اونۍ په کابل کې پیل شوي. سبا شنبه په کابل کې د سرسبزی کمپاین پیلېږي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په پام کې لري د کابل د شنه کمربند پروژې له مخې په نوي لمریز کال کې 1500 هکتار ځمکه نیالګي کینوي. ښاغلی زمیر د نوي کمپاین په اړه داسې وویل:
قرار در ولایت کابل پلان ما بر حدود 350 هزار نهال در کمربند سبز است و ای تا 400 هزار هم خواهد برسه، و در این وقت ما بر حدود ولایت کابل در حدود 50 هزار تا 60 هزار نهال به ارگانهای مختلف توزیع کردیم که اونا هم نهالشانی کنند. این که شامل ایجاد باغهای نو نیست، بر بخش باغداری هم
د کرنې وزیر وایي چې د غنمو او زعفرانو کښت، د اوبو لګولو او د کانالونو بیا رغول، فارمونه جوړول او په ځانګړي ډول ښځو ته په کورونو کې دننه د باغچو جوړول هغه پلانونه دي چې راتلونکی کال به عملي شي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په هند کې د روانو سیالیو په لړۍ کې دوهمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم پچه وګټله او بیټنګ یې پیل کړ. افغانستان په 500 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 338 رنزه مقابل لوري ته هدف تعین کړ. افغانستان د دغو سیالیو په ترڅ کې لومړۍ یو ورځنۍ نړیواله لوبه ګټلې ده. دغه راز د افغانستان ټیم د شل اووریزو سیریز ټولې لوبې ګټلې. د د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو چارواکی وایي دوه انتحاري برید کوونکو نن سهار د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سرحدي ملیشو ځواکونو د روزنې په یو مرکز برید کړی چې د نښتې په نتیجه کې یو ملیشه او دواړه برید کوونکي وژل شوي دي. د دولتي ملیشو قماندان لیاقت علي خان وایي برید کوونکي نن سهار دغو پوځي تاسیساتو ته داخل شوي وو او کوشش کاوه چې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله رامنځته کړي. هغه وویل چې ساتونکو ژر عکس العمل وښوده او یو بریدګر یې وواژه. دوهم برید کوونکی کله چې چاودیدونکی واسکټ په ګولۍ ولګېده وچوده او ووژل شو. قماندان لیاقت علي خان وویل چې دوه نور ملیشه چې په دې نښتې کې ژوبل شوي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. راپورونه وایي په سوریه کې په یو جماعت د هوایي برید له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن وایي په دغه برید کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. خو په سوریه کې د ننه فعالانو د دې برید له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور له مخې د دغې پیښې قربانیان هغه کسان و چې د برید په مهال په لمانځه ولاړ وو. د القاعده شبکې یو اروپا کوي چې په سعودي عربستان کې زیږیدلی د امریکا د یوې محکمې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایانو د قتل په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د نیویارک یوې محکمې پرون د ابراهیم سلیمان عدنان هارون په نامه دغه کس مجرم وګڼه. عدنان خپله محکمه کې نه و او د محاکمې جریان یې له محبسه تعقیباوه. نوموړی په 2012 کال کې د ایټالیا لخوا امریکا ته سپارل شوی دی. او اروپایی اتحادیه وایي په تیر 2014 کال کې څه باندې 1,200,000 کسان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده. په هغه راپور کې چې پرون د یوروستات احصایې د ادارې لخوا خپور شو راغلی دی چې اکثریت دغه پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق خلک دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 10.5 اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې په مسکو کې دی تمه کیږي نن د روسیې له لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند آزادی راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ښاغلی اتمر له روسي چارواکو سره د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزې کې د کابل او مسکو پر همکاریو خبرې وکړي. له دې سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ وویل چې هیواد یې چمتو دی د تروریزم او نشئی موادو لمنځه وړلو په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. فریبا ظاهر تفصیلی رپورت لري.
ظاهرند افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسی چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري د کوکنارو د کشت او د نشئی موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شغلی اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پتروشیف او د هغه واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. د وی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې د کوکنارو د کشت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي. مسکو تیره میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکښې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولی سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړې غوښتنې مطرح کړې چې کابل حل کړي.
وزارت امور خارجه جمهوری فدرالي روسيه د اخیرن
د وی د روسيه د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو اعلان خبره کړه او وی ویل چې له طالبانو سره اړیکې د افغانستان د سولې او ثبات راوستلو لپاره و او له هغه څخه وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی د افغانستان اساسي قانون ومني، دوهم له تروریستي کړنو لاس واخلي، دریم د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي، او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د ښاغلي اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک ته منلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضره ده د تروریزم او نشه یي موادو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. روسیه له افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو عمده لار ګڼل کیږي. روسیه وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د ناامنیو د غځېدو له کبله اندېښنه ښودلې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د تورخم د لارې امنیتي چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې میاشتې له تروریستي بریدونو وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. که څه هم تیره اونۍ د تورخم او سپین بولدک لارې د دوو ورځو لپاره خلاصې سوې او شاوخوا 35,000 کسان له دواړو لارو تیر شول، خو لا هم زرګونه کسان او په سوداګریزو مالونو بار لاري له دې لارو تیرېدو ته انتظار باسي. یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی آزادي راډیو ته وویل چې دغه لاره کېدای شي نن خلاصه سي. د تورخم لارې ښودلې. پوښتنه دا ده چې دغه زرګونه کسان به په څه ډول د افغان ځواکونو له تلاشۍ تیریږي او څومره د ډاډ وړ دي. دغه پوښتنه همکار فریبا ظاهر د تورخم د سرحدي ځواکونو قماندان محمد ایوب حسین خیل څخه کړي.
او شپاله زره نفر په دوه ورځو کې هغه افغانان چې هغه خواته پاکستان کې شل او ویزا پاسپورټ یې درلود هغه راغله افغانستان ته داخل شو، چې جریان د دوه ورځو کې دوه ورځ نه وروسته پاکستاني لورو چې هلته په تورخم کې دنده اجرا کوي هغوی لاره بېرته د افغانانو په مخ او د هغه مهاجرو په مخ چې تګ راتګ کوو لاره بنده کړې.
خو اوس تاسو معلومات نشته چې څونه افراد او څونه موټر اخواته ولاړ دي؟
دقیق معلومات موږ سره نشته.
بله، موږ داسې راپورونه لرو سن خلک چې د دروازې ها خواته په زرګونو کسان نور هم انتظار دي. د دوی سره موټر هم دي چې لاري موټر یا د سوداګرو موټر چې باید د خواته راوړي. اوس کچيري دغه زرګونو کسان د لارې په خلاصېدو سره د افغانستان خاورې ته راوړي، آیا افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې دغه ټول کسان تلاشي کړي یا موټر یا د خپل پیاده کسان چې راځي د دې وړتیا سره؟
موږ ورته تیاری لرو، مشکل نشته. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد پخوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي، تعلیم تربیه لیدلې ده او په خپل مسلک کې ټول وارد شوي دي او په دندو باندې بوخت دي. دوی کولی شي چې خپل ټول وطنوالو ته د هرکړي تر څنګ هغه د تګ راتګ زمینه مساعد کړي او د وسایطو لپاره د تراتې د جریان هم تنظیم کړي.
بله استاد خصب، ما دا پوښتنه ځکه مطرح کړه چې ځینې اندېښنې داسې په افغانستان کې شته چې ګوکې هغه کسان چې راځي کېدای سي چې دوی سم تلاشي نسي او کېدای سي په دوی کې ځینې داسې کسان هم راتیر سي چې له ځانونو سره چاودیدونکي مواد راتیر کړي یا سلاح او مهمات راتیر کړي. تاسو هم دغسې یو احتمال وینئ ورته تدابیر لري؟ یعنی کېدای سي چې دا
دلته خو موږ ته مشکل نشته. موږ انشاءالله د دې توانایي لرو چې هر هغه غیر قانوني اجناس وسایل او هغه انفلاقه مواد چې غواړي افغانستان کې د موږ د ولسونو ژوند نارامه کړي، موږ ډېر جدي د دې مخنیوی کړی ده. هغه غرنۍ اراضي کې چې هغه د نورستان او کونړ ننګرهار غرنیز صفري نقطې دي، هلته هم موږ د دې توانایي لرو چې موږ د افغانستان د نظام دښمنانو هغه ټول تحرکات په مقابل کې ورته راحماتونکی جواب بالکل لکه څنګه چې مخکې موږ ورکړی. د تورخم لار خو دا خو ترانزیت سړک ده او مشکل به نه انشاءالله.
د تورخم د سرحدي ځواکونو قمندان محمد ایوب حسین خیل سره مو مرکه واورېده او اوس هم پام وکړئ د آزادۍ راډیوي مجلې ده.
د آزادۍ راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لتاکړه مو مسل احمد جاوید عابد سره مرکه اوري.
زه د سارا شزه نه غواړم، زه د بازار شزه غواړم. هغه نه کې شایسته دي.
اته محمد ساو شیرونه راوروي او د خپل شیرونو په باره کې راته غږیږي.
او غواړو په دې حمل میاش کې د ګل لاله په نامه باندې یو مشهره د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاریو ته دوام ورکوي. دا کب د میاشتې په 14مه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست پوهنوال محمد رسول باوري د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ له رئیس سره په کتنه کې د لرغونپوهنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو پروګرامونو د دوام غوښتنه وکړه. د باختر آژانس ته خبر له مخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ رئیس ګیل اسټین د لرغونپوهنې تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه انسټیټیوټ د روزنیزو دورو د نتیجو په بیانولو سره وویل چې دغه انسټیټیوټ په پام کې لري په راتلونکي کې هم په دې برخه کې د بیلابیلو دورو لپاره ګټور پروګرامونه او پلانونه ترسره کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي معین او سرپرست د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې انسټیټیوټ د فعالیتونو له امله مننه وکړه او ویل چې تیر کال د مسلکي او روزل شویو کسانو د نشټوالي له امله د عینکو دکان په شمول ځینې پروژې له ستونزو سره مخ شوې. ښاغلي باوري هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کال کې دا ستونزې هوارې شي او دغه انسټیټیوټ د خپلو روزنیزو پروګرامونو په ترسره کولو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په ریاض کې د ورېښمو د لارې لومړنی نړیوال نندارتون جوړ شو. دا کب د میاشتې په 21مه نیټه د افغانستان د فرهنګي میراثونو هنري اثارو او د لاسي صنایعو لومړنی نړیوال نندارتون د سعودي عربستان په ریاض ښار کې جوړ شو. د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر د خبر له مخې په دې نندارتون کې چې درې ورځې پرانیستی وو د افغانستان پر تاریخي اثارو سربیره قیمتي ډبرې، غالۍ او د افغانستان سیمه ییز خواړه هم نندارې ته وړاندې شوي وو.
وطن پال زلمیو لجمن سرسم د پکتیا ولایت په دوه لرو پرتو ولسوالیو ډنډ پټان او څمکنیو کې کتابتونونه جوړ کړل. نور الله سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا وطن پال زلمی بنسټ مسولین وای دوی د خپل ژمنې سره سم غواړي د دې ولایت په ډیر لس ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړي چې دا مهال یوازې په دوه ولسوالیو پټان او څمکنوي کې رسمي پرانیسته وکړه. د دې بنسټ پاستازیتوب منور اندیال ازادي رادیو ته وویل
د پکتیا په دوه لرو پرتو ولسوالیو څمکنوي او ډنډ پټان کې د وطن پال زلمی بنسټ لوري تر ټولو شو کتابونو څخه دوه کتابتونونه پرانیستل شول چې یو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې دی او بل په څمکنوي ولسوالۍ کې دی. او دغه کتابتونونه به د ورځې په ټولو وختونو کې ځوانانو په خدمت کې یو کوم کتابونه چې دلته دي ځوانانو په خلاص زړه له دې کتابونو څخه استفاده وکړی شي. کوم ځای کې چې موږ کتابتون جوړو کوم ورسوالۍ کې دغه ژمنلیک لرو چې په هغې ژمنلیک کې دغه مادي دي چې کتابونه باید دلته وساتل شي، خوندي وساتل شي او د ورکېدو مخنیوی یې هم وشي.
دی دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په نورو اکثریت ولسوالیو کې هم د دغه پلان نورې برخې پلي کوي او د ځوانانو د استفادې لپاره د خلکو په مرسته کتابتونونه جوړوي. نوموړي په خپلو خبرو کې لاغو خلکو او شخصیتونو مننه وکړه چې له دوی سره د کتاب ټولونې په بهیر کې مرسته کړي او اوس ور سره د کتابتونونو په جوړولو بوخت دي. په پټان ولسوالۍ کې د وطن پال زلمی د کتابتون مسول شال ځوانانو سره د پرانیستې پر مهال ژمنه وکړه چې د دې کتابتون د لاغنی کېدو په موخه به اقدامات کوي او د ورځې له 2 بجو د ماښام تر 6 بجو به دغه کتابتون ځوانانو لپاره پال ساتي.
دا کتابتون مسول یم، هر څوک کولی شي ځوانان چې د کتابتون ته راشي کتاب بوخلی په ښه نظر یې ولوستي او بیرته دلته راوړي. مسول نفر بارته هر وخت دلته موجود وي. انشاءالله چې هر څوک ارتللی شي هغه ته مونږ کتاب ورکوو او بیرته مطالعه کوي دی بیرته دې راوړي همدلته همدلته به تسلیموي بل کتاب دی وړي نور لیسو ته به مونږ داسې جل کتابونه ورکوو چې سلسل پنځوس پنځوس اتیا اتیا کتابونه به ورکوو هغه چې کله دوی لوستي میاشت پنځلس ورځې بعد به راوړي نور دا به تویلوي نور به ورکوو
د ده په خبره دا یې سیمه ده د پرمختګ لپاره به یار ډول مالي او ځاني مرسته کوي چې دې کار سره به منطقه په علمي لحاظ وړ کادرونه پیدا کړي د دغو کتابتونونو د پرانیستې پر مهال د ډنډ پټان ولسوالۍ د پوهنې مدیر نجیب الله فطرت ځوانان مطالعې ته واڅول او د کتابتون د فعال ساتلو ژمنه یې وکړه
لکه تاسو څنګه ګورئ عملا په همدې کتابتون کې هم د ناستې ځای لرو اول د ټولو راشي همدلته کولی شي چې هر وخت د ورځې په جریان کې سهار نه تر ماښامه پورې کولی شي همدلته ترې ګټه واخلي او که بیا کوم څوک یا لري وو یا د شپې مطالعه کوله هغوی کولی شي چې د مسؤول کس نه کتاب واخلي او خپل نوم او تلیفون شمیره او ادرس ولیکي او هغوی بیا کور کې د یوې اونۍ په ترڅ کې دې نه به زیات وخت ځکه نه ورکوو چې چون د بل چا حق ځای کېږي که څوک غواړي په یوې اونۍ کولی شي هر څومره ستر کتاب یې خپل موخې ته ترېنه ورسېږي نو هغه به بیا راوړي تسلیموي د هغه په مقابل کې کوم بل کتاب چې دا یې وایي وړي به یې
دا د سیمې ډېر مخور مشران او اوسیدونکي د وطنپال زلمي بنسټ په کتابتون پرانیسته کې برخه اخیستې وه خوشحالي څرګندوله او د دغه بنسټ له مسؤلینو څخه یې مننه کوله د دې سیمې یو اوسیدونکی
دغسې کتابتونونه جوړول تر څو آینده نسل مطالعه وکړي او د خپلې د مطالعې د وجې نه دوی هغه وطني احساس په ځانونو کې پیدا کړي دا یې ډېر په ځای کار و تر اوسه پورې په پکتیا کې څومره مدني ټولنې څومره مدني بنسټونه چې یو ځای شوي دي دا چې دوی هم غواړي چې کار وکړي خو داسې یو کار چا نه ده ترسره کړی لکه وطنپال زلمی ترسره کړی دی مونږ ډېره مننه ترې کوو
د وطنپال زلمی بنسټ دوه کتابتونونه په لرې پرتو ولسوالۍ ډنډې پټان او څمکنیو کې په داسې مال پرانیستل کېږي چې دغو زلمیو په تېرو نږدې شپږو میاشتو کې د هېواد له وتلیو شخصیتونو ټولنو مخورو ځوانانو استادانو د بېلابېلو خلکو نه په چنده کتابونه راټول کړل او بیا یې په خپلو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو کړې ژمنه عمل ته ورسوله
د کب د میاشتې په اتمه او نهمه نېټه په کندهار کې د پوهاند علامه عبدالشکور رشاد د دولسم تلین په مناسبت دو ورځنی سیمینار ترسره شو په سیمینار کې لیکوالو او فرنګیانو د ارواښاد د ناچاپو آثارو د چاپ غوښتنه وکړه ارواښاد رشاد شاوخوا یو سلو اته دیرش چاپ او ناچاپ آثار لري چې نه څلوېښت یې د نوموړي په ژوند او دیرش نور یې تر وفات وروسته چاپ شوي او یو شمیر یې ناچاپ دي په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی دغه سیمینار ته ورغلی د راپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم
چې د هېواد د لویو علمي رتبو د اخیستلو تر څنګ ځان د ادب پر اسمان د شپږم ستوري په حیث هم خپل اولس او نړیوالو ته ور وپېژني
دغه سیمینار چې په چهارشنبه او پنجشنبه په کندهار کې د دوو ورځو لپاره جوړ شوی و د هېواد له ګوټ ګوټ څخه ورته فرهنګیان لیکوال او شاعران رابلل شوي وو د سیمینار لومړۍ ورځ پیغامونو او دوهمه ورځ د لیکوالو او ادیبانو علمي مقالو لوستلو ته ځانګړې شوې وه د سیمینار یو ګډونوال او په هند کې د افغانستان کلتوري اتشا استاد عبدالخالق رشید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ملي سوداګر او فرنګیان دي د علامه عبدالشکور رشاد ناچاپ آثار چاپ کړي
علامه رشاد یو ځنۍ سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو د نړۍ د فرهنګ د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو تر ټولو مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې اولی آثار چاپ شي دویم دا چې باید نړیوالو ته وپیژندل شي دریم دا چې خپل موږ باید د دوی د تعلیماتو یا د دوی د آثارو یا د لیکنو لړۍ ته دوام ورکړو دا ډیره مهمه ده دا په نویو نسلونو پورې اړه لري کوم اساس چې دی ښی دی او کوم پروګرام چې د پیل کړی دی کوم تحقیقي میتود چې د ترلاسه لاندې نیولی دی هغه ډیر نادر دی
د غونډې یو بل ګډونوال استاد حبیب الله رفیع د پوهان عبدالشکور رشاد په یاد دغه راز ناستو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي
د علامه بابا کوم میراث چې موږ ته پاتې دی هغه د ده آثار دي او د ده آثار واقعا علمي آثار دي درانه آثار دي پاخه آثار دي نسلونه نسلونه به د هغو نه استفاده کوي دا آثار یې نه یوازې دا چې یو ځل چاپ شي باید په وارو وارو تکرار تکرار چاپ شي څو چې د ځوانانو د مینهوالو لاسونو ته ورسي
پوهان عبدالشکور رشاد په 1921 میلادي کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېدی کلونه د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ او لمړنی وروسته لسکونه علمي او مهم آثار تر شا پرېښودل. علامه عبدالشکور رشاد ټول یو سلاته جس چاپ او ناچاپ آثار لري چې نه څلوېښت د نوموړي په ژوند کې دیش نورې تر مړینې وروسته چاپ شوي او څلوېښت نور آثار یې لا هم ناچاپه پاته دي.
په څه زیار دې د تحقیق غوټې کړې اخلاص یې ستر محقق وې په رښتیا ته چیرې ولاړې د څېړنې او پلټنې کاروان لوټ شو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
تورزګان کې یو شمیر لیکوال او شاعران وایي چې په دې ولایت کې د بیان آزادی نشته. لیکوال چې کوم څه لیکي هغه له ځان سره ساتي. زموږ همکار شریف الله شرافت په تورزګان کې له څو تنو شاعرانو سره مرکې کړې دي. پام ورته راړم.
خلک وایي پښتو ژبه دوزخي ده، اول نه ده، بیا کوي ډېره سیي ده، بله ژبه په دوزخ کې ګونګۍ کېږي، پښتو کله ګونګۍ کېږي؟ پولادي ده.
اورزګاني شاعران وایي پر خپلو تیرو لیکونو پښېمانه دي او نورې لاس ورڅخه په سر کړي دي. په اورزګان ولایت کې لیکوال او شاعر علي محمد خوشحال چې یوه شعري ټولګه یې چاپ کړې ده او یو بل تر لاس لاندې لري، ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د بیان د ازادۍ مخه نیول سوي او د خلکو پر خلو مهرونه ول سوي. هیڅ یو کس حقایق نسي بیانولی او نه هم لیکلی سي. نوموړي همداراز وویل چې په اورزګان ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست شاعرانو ته هیڅ توجه نه ده کړې.
په اورزګان کې زموږ شیر که په زړه کې جوړیږي د خولې نمونه راوځي، بیا که د خولې نه راوځي بیا کولې کو هم هغه پټ ساتو د ځانه سره، ځکه پر ډیرو شعرونو باندې ما ته اختارونه راکول سوي دي. خو وروستی شعر به درته ووایم: چې په خپل لاس مې ګلان ایښي وه اغزي سول ټوله، د ژوند صحنه مې سرچپه سول، در به در ګرځمه، خانه مې ورانه وری رانه سول، خاک په سر ګرځمه. نوم و نشان چې مې درلودی هم ځواني و مسته، ټول د نامردو صدقه سو، در به در ګرځمه، خانه می ورانه ویرانه سول، خاک په سر ګرځما.
یو بل شاعر او لیکوال غوسجین سپینزر چې یو شعري ټولګه چاپ کړی ده او یو بل تر لاس لاندې لري هم ورته څرګندونه لري.
یا د خاص هم کاری نه ما غوښتل ځنی کړی ده، نه دی کړی ده، دوی خورانو کم امکانات لري، دون امکانات نه لري چې د پراخه بودجه ولري، زمر سره کومک وکړي، زمر ته کتابونه رانیسي، موږ سمینارو ته بوځي. دوی خواران یا د نورو ولایتو شاعران راولي، دلته مو شاعره را جوړه کړي. دا پر دې غرو بلمر اخیږي، موږ به نه یو، مازګر به بېرته لویږي، موږ به نه یو، زموږ پر قبر به کارګان غزلې وایي، تور نه لحد به مو نړیږي، موږ به نه یو.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس نور محمد عبدالی هم د شاعرانو یو لړ ستونزې مني، خو د دې ترڅنګ وایي چې په یو شمېر برخو کې تر خپل واسه پورې کار ورته کړی دی. نوموړی وایي ځکه یې په یو شمېر برخو کې شاعران ته کار نه دی کړی چې په خبره یې هغومره بودیجه په واک کې نه لري لکه څنګه چې دوی د کار غوښتنه کوي.
د دوی ستونزې بعضې بعضې تاییدو، ولې دغه امکانات چې موږ لرو دا موږ د دوی په واک کې ورکړی دي. د دوی د چاپولو اثارو لپاره چې کتابونه وایي راته چاپ کړي، هغه لپاره موږ امکانات نه لرو. هلې ځلې کوو د اطلاعات فرهنګ وزارت سره په تماس کې.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې د مسولینو په خبره یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي او یا هم د له منځه تللو په حال کې دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
احمد جاوید عابد په دې وروستو کې د کابل پانتون د خپلو هنرونو له پاندي څخه فارغ شوی دی. عابد وایي: تمثیل له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې کوم، غواړم د افغانستان ټولو ولایتونو ته هنري سفر وکړم او د دې وطن هر ګوټ ته خپل پیغام د هنر له لارې ورسوم. له ښاغلي عابد سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. عابد صاحب، موږ ډېر کم د تیاتر د برخې ممثلان لرو چې مسلکي زده کړې دې کړي او کارونه دې وکړي او ډرامې دې ولیکي او په ډرامو کې دې ولوبېږي. تاسو څو کلونه کېږي چې تمثیل کوئ؟
تقریبا له دیارلس سوه دوه اتیایم کال څخه مې د تیاتر یا تمثیل بنسټ ایښودل شوی دی. له هماغه وخته څخه په متواتر یا غیر متواتر ډول هنري فعالیتونه کوم، خصوصا د تمثیل په برخه کې تر ډیر هدا پر سټیج یا د تیاتر په برخه کې زه په اوس وختو کې چې له پوهنتون فارغ سوم نو اوس خلک راته اکادمیک ممثل وای نو نه پېژم چې يم به کبنم.
تاسو جالب موضوع ته اشاره وکړه. تاسو تر زده کړو مخکې هم تمثيل کو او له زده کړو وروسته هم دا تمثيل کوي؟ البته څومره چې خبرې ما تاسو ډیر وخت یې وازي تمثيل کوي د دوه تمثيلونو چې مخکې له زده کړو مکاوه اوس یې کوي، تاسو په خپل په تفاوت راته وګورئ نو خلک به پوښتنه چې اکادمیک تمثيل څنګه یې او څه تفاوتونه تاسو احساس کړی دي پکې، څه تغیرات مو په تمثيل کې راغلي؟
لومړی خو باید دا وایي چې هنر په څنګه خلکو کې موجود دی، هنر په اکادمیک شکل امکان لري کنه؟ دا سمه ده چې په پوهنتون کې د هنرونو په پوهنځي کې خصوصا د تیاتر په برخه کې یو تعداد داسې څه چې تخنیکی لارښوونې به وي، اما په مجموعي شکل هنر داسې یو څه دی چې د انسان په وجود کې دننه یو بل وجود دی چې هغه وجود بیا په اکاډمیک شکل ترمیمیږي. داسې نه دی چې پکښې کټ او پیس کېږي، د نجار په شکل نه دی چې امید ترمیموي. هنر په هر چا کې موجود وي، خصوصا په ځینو خلکو کې چې څرګندېږي ځینې. نو زه د خپل ځان په باره کې دا خبره کوم، زه مخکې تر دې چې په اکاډمیک شکل د تمثيل هنر ولولم، مخکې هم داسې ټکي ول چې ما په خپل ځان کې احساس کړی و. ډېر جزئي ټکي دي چې د پوهنتون په جریان کې ما ترلاسه کړل. یو شی دی چې هنرمند باید خپل مهار کړي. په هنتون یې په اصلاح پرازیتونه یا اضافه څنګ ځنی وي،
هغه عمده باریکۍ څه دي چې تاسو احساس کړی دي کېدای شي دین نور ځوانان هم لغونه الهام واخلي او په ځان پوره کړي؟
طبعی خبره ده چې په اکادمیک ماحول کې د ژغ ګرمښت، د بدن جوړښت، ځینی تخنیکی حرکتونه، ځینی د ډیالوګ طریقه، د په مجموعي شکل پر سټیج باندې د جرأت طریقه، کله کله سهو جبرانول، په مجموعي شکل د ډرامې تیوري برخه، د ډرامې پلاتونه، د تمثيل ځینی برخې چې هغه په عمل پر ډیر مربوط نه وي په تیوري پر مربوط وي. مثلا میکیاج مش چې نه پېژم پښتو کې به څورته وایو، کله چې انسان خپل ځان آماده کوي د یو سپینجری په نقش کې دغه جامې زده کول، د خپل په مضمونونو کې مشته ویل کېدل، د هغه باریکۍ دي چې تر ډېره حد پورې نه مراتیږي. مثلا مکیاج کې، په مکیاج کې د غاښ رنګول انسان مکمله چهره اړوي، یا مثلا د پزې سر په تور رنګ وهل یا په خرمایي رنګ وهل، ور سره په بارخوګان په خرمایي رنګ وهل انسان بل حالت وړي. مثلا یو بزګر حالت وړي، کنوکانو سره تور کې بیا د هیرونیا حالت وړي، شونانو سره سپین کې، لږ ور سره سره کې بیا یې په اصلاح یو ډیر غملړلی حالت وړي. نو دا هغه باریکۍ دي چې په موږ په دجریان کې د پونتون زده کړل او مخکې مو
په تخنیکی لحاظ مرسته کولای شي.
سات وی سات
تر اوسه څومره ډرامې لیکلې دي؟
دقیق شمیره نه ده معلوم، په اغلب ګمان شپږ تر اتلس پورې.
او دا فلم سوي هم دي کنه؟ دي
په دې کې یوازې یو ډراما فلم سوي ده چې د سمیلار په نامه ده، نورې ټولې سټیج دي.
تاسو ما چې اورېدلې دي اکثرا چې لوبیږي یوازې هستی، ولې د دې علت څه ده؟ ممثلان په پښتو برخه کې کم دي او که ستاسو خپله همداسې خوښه ده؟
لومړی خو چې ولې یوازې ډرامو ته مې زړه ښه کړی دی، په دنیا کې اوس داسې یو شکل راغلی دی چې مونولوګ یوازې اکټران یو موضوع تر فوکس لاندې نیسي یا پر هغه کار کوي. یو بله مسله دا ده چې زه زیات وخت داسې حالاتو سره مخ کېږم چې خپله یوه ډرامه لیکم، زحمت په باسم، کله چې یو بل ممثل ته ورکوم یا غواړم د یو بل ممثل سره ما خپله موضوع ولو بوم، نه پوهېږم. نو له بده مرغه به ووایم چې 50% هم مغز ما په اندازه چې زه غواړم نی سره سره لوبولی یا یې نسي لوبولی. یا بله مسله دا ده چې اکثرا ممثلین اول خو په پښتو برخه کې لبه د مرغه ممثلین نسته، بیا چې پیدا سي رضاکار کار نه کوي، مفت کار نه کوي، او لا تر اوسه پورې د تیاتر هنر په افغانستان کې خصوصا د پښتو په اړه کې دونه نه دي پیاوړی سوی چې ولس ورته توجه وکړي، حق الزامه ورکړي، په هغه اړه کې پیسې ورکړي، شی وروزي. نو زه مجبورې ژم په دغه حالاتو کې چې حالات مې د وطن خوري، او زه په دې پوهېږم چې زه کولی سم دا تر یوه اندازې ورسوم او بیا ورته کښېنم. نو دغه مجبوریتونه دي چې زه مجبورېږم ډرامه ولیکم او تر ډېره حده پر دې فکر وکړم چې مونولوګ شکل یې ولیکم او خپله یوازې ولوبوم.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال فارغ شوي یاستئ، او بیا مو وویل چې ممثلان هم کم دي. تاسو څو کسه فارغ شوي سږ کال؟
په تیاتر کې تقریبا زموږ په خپل ټولګي کې چې فارغ سلو د هنر پیشګۍ یا د اکټینګ له برخې څخه ټول ټال 21 نفر وو. او 21 نفر کې یو یوازې یو شذنا را سره وو او په تجربه په لحاظ له بده مرغه یوازې زه پښتنو.
تاسو په کندهار کې اوسئ؟
بله.
هلته ممثلان څنګه دي؟ ستا نست
ممثلین ستا په کندهار کې تقریبا شپېته تر نیویو پورې داسې ممثلین ستا چې اماتور دي خو سویه تر اکاډمیکو په ځینو ځایو کې لوړیږي یا لوړه ده، کار کوي، زحمت باسي. یو شی دی چې څنګه چې ښایي په هغه طریقه زمینه نه ده ورته مسایده، او څنګه چې ښایي ممثلین په هغه اندازه چې باید د ځان سره خواري وکړي خواري نه کوي. نو دغه ځای دی چې لا د هنر اړخ پیکا دی.
اوبه څه په کومو سوژو ډیر کار کوي؟ په افغانستان کې خود کمیډي ډرامو ته خلک ډیره توجه کوي. تاسو په خو په کومه برخه کې ډیر کار کړی دی او اوس څه کار کوي؟ سوژې مو چې کار ور باندې کوي دا علاقه ور سوژې مو کومې؟
لومړی سوژې خبره په یوه په وطن کې تر ډیره حد پرې مژ د خندا سره محروم یو، د خوشي سره محروم یو. زه خپل کوشش کوم چې په ډرامه کې دواړه خونه راوخلم. زما عمومي ډرامې چې خپل لیکم، زه په پیل کې کمیډي ور کوم، زه پر کمیډي ډیر حساب نه کوم. که څه هم کمیډي ډیر سخت دی، د یو چا خندول ډیر سخت دی، نه خو جوړول اسانه ده. لبد مرغ په افغانستان کې د یو چا جوړول ډیر اسانه کار دی. زه ولی خلک نه غواړم پر کمیډي ډیر کار وکم، یو خو اکثریت وخت سوجانه لرم، د کمیډ د پاره سوجانه لرم. که سوجا ولرم بیا په مونولو کې راخستل کیږي نه کراوام خپل تر ډیره حد پر مزړه نش کیږي. ځکه کله چې ممثل د خپل د زړه لکومي ونه خاندي پر خپل موضوع باندې برلاسي ونه وسیږي، لیدونکي په هغه اندازه د ځان سره نسی وړلای. تر کومه اندازه چې زه ګورم ما ته خندانه راځي، په وطن کې حالات داسې نه دي چې زه وخندم. مهمه نه ده چې سړی پر حالات وخاندي، پر موضوع باید وخاندي، خو داسې موضوع هم ما ته په لاس نه راغلی یا ما نه ده لیدلې چې زه پر وخندم او ما خپله د ځان سره واخلي او زه په دې پوه سم چې زه کولی سم لیدونکي هم ځینې متاثره کړم. نو له بده مرغه زه خپله زیات وخت د وطن هغه حالاتو ته توجه کوم چې انسان پالنې ته توجه بخښ کیږي، په مجموعي شکل د ماشوم روزنې ته، د ښځو حقوقو ته، وطن پالنې ته. زه هغه سوژې تر فوکس لاندې نیسم چې زما وطن نه ولسته په واقعي ډول ګټه ورسوي. نو دا که په کمیټ کې ډېر په مخه رااله او که په تراجید کې، کوشش مې دی چې دواړه خونه راوخلم.
تاسو خو اسې هم یوازې په ستیجونو باندې تمثیل کوئ، نو داسې یو څه چې ستاسو هم ډېره توجه جلب کړي او د لیدونکو هم ډېره توجه جلب کړي، داسې یو ډیالوګ راته وایست، یو تمثیل یې کوي، خوښه مو چې کمیډي راته وایست.
په جاسوس ډرامه کې یو کلیپ دی چې الاداد تمور خبرې کوي، د شمور سورته وایي، دلته به په تمثیل کې واورو. وا څنګه معلم صاحب؟ و همور لرم، یو کوچنی خور میم ده، ډېر پر ګرانیم. مور مې اره شپه د ډوډۍ وروسته ماته زما د واده خبرې کوي، بیا زه مور زیروم، ټوکې ورسره کوم. زه د سارا ښځه نه غواړم، زه د بازار ښځه غواړم. هغه نه کې ښایستې دي. مور مې درغوښ کاشکې وای چپ سه، تا ته نو د ښار نجلۍ څوک در کوي؟ موږ غریب سارایي خلک یو. کوچنی خور مې راوزغلي، د مور لاس مې د غوښ څخه تاکې، وای لالا ګوره سواده ته به ماته ښایسته کړې لکه، ګوره د مور څخه مې هم خلاص کړې. زورت هم سمه ده، د دې خواته تراجد دی. نو
ډېره مننه. وروستي کارونه مو څه دي په اوس وخت کې چې پانتون مم داده ختم که په څه باندې کار کوي؟
یو هنري سفر مې را پیل کړی دی، همدا هم عنوان دی، هنري سفر. غواړم هنر او د هیواد اوږدمهاله تراژیدي، بدمرغي، سوء تفاهمونه دا مې په جاسوس ډرامه کې رانغښتلي دي. غواړم دا د هیواد ګوټ ګوټ ته ولاړ سم او خپل د ولس سره د دوی په ژبه خپل درد شریکم. یوازې زما درد نه، د دې وطن درد، د دې وطن د فرد فرد درد. او په دې کې مې هدف دا دی چې لیوارخه د هنر درنښت معرفي سي، د هنر هغه څیره چې لبد مرغه په دا څو کلونو کې پکې سوي ده بیا را تازه کم. لبلارخه ولس د وطن مینی، انسان فالنی په مجموعي شکل ورورولي سولې ته راوبولم. او په دا غاړه کې مې هدف یوازې او یوازې خپل ولس ته خپل درد بیانول دي.
البته دا سفرونه خو مصارف غواړي، او البته نه په متاسف دي سفرونو کې مې یوازې استه که نور څوک در سره ملګري، دا مصارف څوک در کوي؟
یوازیم یو کمپیوټر یو خړبه کې ودانه بنر مې دی یو سولوشن مې په 500 افغانۍ رانیولې دي بس تر اوسه پر خلانه دي خلاصو په څلور ولایتو کې مې استفاده ځنې کړل ته چې بنر په مشلوم زیاتو مصارف او تارتیا نه لرم په مجلل زایو کې نه اوسېږم په مجلل مچران کې نظم هیڅ مصارف نه لرم فقط د لارې کرایه د کله چې ولایت ته ورسېږم د ولایت خلک سخت مینه راکې هم خلک سخت مینه راکې تر هغه چې زالته مې د دې په سر په کور کې اوسېږم د هر چا په کور کې چې اوسېدم د هر چا په کوټه کې چې اوسېدم درته مهمه نه ده دام نه درته مهمه چې په سرپټ ځای کې نمایش ورکوم که په سرخلاص ځای کې په یخ کې که په ګرمۍ کې لږ خلوته کې ډېر خلوته هدف مې دا دی چې هدف ورسوم تر شامې د هیڅ حال لاس نه دی هیڅ څوک مې نه سپورټوي هیچا په جاړه کې ماته د مادي مرستې ډاډ نه دی راکړی او تر ډیره حده پورې پر خپل جیب مې تکیه کړې ده او خپل جیب مې هم بیرته د ولس له جیبه انرژي اخلي که چیرې چا مرسته وکړل نه نور ته وایم او که ونه کړل زاری نور ته کوو ځکه چې د هغه بیت وایي چې خوری غلې د بل تل به منې د بل د خپل ولس څخه یې غواړم ولس ته وایم چې راکې تر هرې جامې وروسته ولس ته وایم چې ستاسې په مرسته به دا کار دغه هنري سفر مخ ته ځي خو له هغه چا سره نه غواړم چې زما درد نسي دوا کولی
ابد صاحب کومو ولایتونو ته سفر کړی تر اوسه
لومړی هلمند ته ولاړم د هنري سفر پیل مې له هلمند دا وکړ کندهار ته راغلم له کندهار زابل ته راغلم د زابل شاجی ولسوالی ته راغلم له هغه وروسته د مهغې ډرامې لپاره کابل ته راغوښتل سولم چې له بده مرغه هغه ډرامه په کابل کې اجرا نسوله دا چې ولې اجرا نسوله بیله خبره ده نو تر اوسه پورې مې دغه درو ولایتو ته سفر کړی دی او تر دې وروسته مې له خیره ټول افغانستان مې په نیت کې دی خو په پیل کې مې غزنی پکتیکا میدان وردګ پکتیا خوست لوګر او بیا وروسته ان شاء الله مشرقي زون ته
خلک مو د کارونو په ایسه کې څه وایي ستاسو د تمثيل په ایسه کې څومره خلکو خوښ
تر دې راهدا چې وینم ولس دومره مینه لري دومره مینه ناک ولستی چې زه تر هر اجرا وروسته ما ته دومره انرژي راکې چې زه شل اجرا به نوري وکم د ولس عکس العمل دومره مثبت دی دومره مینه ناک دی او دومره هنر دی چې فکر کوي یو شی چې ما درکړی دغه دادی چې دا ولس ته تر اوسه چا رښتیا نه دی ویلی دا ولس ته تر اوسه پوری د دې درد د دوا د پاره پرشتنی توګه څوک نه دی ورغلی کوارسي خامخا به د مثبت عکس العمل سره مخ کیږي زه چې تر اوسه پوری په دغه ولایتو کې مخسو یم تر ټولو زیات هغه چا څخه چې هیڅ چاته وقونه د ځنی کړی چې دا دی هنري درک کولري تر ټولو زیات خوږه خاطر له ماغه کسانو څخه لرم زه د خلکو مینه دې ته حڅولم چې لار ډیر اجرا یو کم او تاسو د یوې خبره وکړو هم دا یو جاسوس ډرامه مې تر پوکس لاندې ته ځکه چې پر دې ډرامه یوازې په لیکنی په د لیکنی په برخه کې یوازې ما یو کال کار کړی دی یو کال مې تمرین بر کړی دی یو دوه کالو خواري په نتیجه کې زه وسره ستلم جزایته چې زه هر ځای اجرا وکم
او دا څومره ډرامه ده
ټول دا شپږنیم مخه و مخه ډرامه ده څوار لس پوند پنځه بل خبره دا ده چې د اجرا شکل یې تقریبا اوس په وخت کې درویش تر 25 دقیقو پورې وخت نیسي
ډیره مننه کور دې ودان
قربان مس ډیره مننه
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وګمه جبار خیل سټوډیو تراغلی یو نقل ور سره د نومې د بڼه کو سړی نور زام نه يم خبر چې دا سړی څه کمال لري وګ بشو وګ میت
د بڼه کو سړی سوړ جمع اخر پای ته ورسید سړو شپو ورو ورو کډ وکړه او ورپسې آرام آرام د پسرلی تو دی ورځې را روانې شوې پس مکه کې ان نوې ساو چلیده هر څه په غوړې دو شول تر نورو د مخه د جوارو شنو بوټو سر اوچت کړ دمځه کې خاورې لمنځل لري کړې اتیغه یې وواه او را سرګت شو لمیاشتو میاشتو وګد ژمې ورستا کارغان دا غټ تور مرغان ډیر وګي وو راکیبی ابوی پوبوګو مرغانو لچغو وحلو او د حقوقي لشړلو ستړي شبي با خو مرغان چیرته لری کیدل یو ور سهار د وخت ل مرخاته سره سم راکیبه ابوی لخوا برا پاتیده د ل جوارو څخه د مرغانو د ساره ول ل پاره ل ځان سره یو فکر کړی وو راکیبی ابوی هر څه کولای شول هغه سحر ګراوه حیرانمون که زواک ورسره وو. هغه کولای شول چې مخ په زوړه رواني اوبه رابط ست کړي یا یو خوري خزه په سپین آس بدل کړي. دا د څوار لسمې په روښانه شپو کې ډیر ځلا نورو ته ورښکاره شوي و چې د جارو د لاستې په اوږده لرګي ناسته ده. د جارو لاستې د عجیب غریبو چلونو په کولو کې ورسره مرسته کوله. رقیبې ابی سهار ژر خپل چای وڅښه او بیا یې په خپله جادویي جارو باندې کار پیل کړ. هغې هڅه کوله داسې شی جوړ کړي چې د مرغانو د راتلو مخنیوی ورباندې وکړی شي، داسې شی چې په لیدو یې مرغانو ته ویره پیدا شي، ډارونکی جوړ کړي. هغه څه چې ډېر کروندګر یې له آزاري تورو مرغانو د خپلو پټیو د ساتلو لپاره سازوي. رقیبي ابی ډېر ژر خپل کار پیل کړ. هغه خپله جادوګره جارو نیغه ودروله او بیا یې په بره یو بل لرګی ورباندې وتاړه. اوس نو جارو داسې ښکارېدله لکه یو ولاړ سړی له بازوګانو سره یې. بیا یې سر ورته جوړ کړ. هغې د جارو په سر یو کدو کېښود او په کدو کې یې د سترګو لپاره دوه واړه سوري وکیندل. تر سترګو لاندې یو درس جوړ کړ لکه د خولې داسې. هغه نو اوس داسې ښکارېده چې د رقیبې ابۍ لپاره کار ته چمتو دی او مرغان د جوارو له خوراکه ایسارولی شي، خو رقیبې ابۍ له هغه څه چې دی جوړ کړی و خوشحاله نه وه. هغې غوښتل چې ډارونکی دی هو به هو انسان ته ورته شي او دې ته دې لا ډېر په کار راشي. دی یو بانجاني رنګه بالا پوش جوړ کړ او د لرګیو سړی ته یې ورواغوست. بیا یې هغه ته تاري جرابې ور په پښو کړې، سختګي ویښته یې په سر ور کېښودل، زړه خولۍ ور په سر کړه او د الوتونکو بڼکې ورباندې ونښلولې. هغې ورته کوز پاس په دقت وکتل، سترګې یې ورباندې خوږې شوې. ښکلې جامې یې ورواغوستې او د خولۍ په سر یې ورته یوه نازکه بڼکه کېښوده او نوم یې ورته کېښود د بڼکو سړی. هغې د بڼکو سړی ته کتل او په خوشحالۍ یې خندل. د بڼکو په سړی کې یې ښکلا ولیده. دغه وخت پوښتنه ورته پیدا شوه چې نو اوس څه وکړي. په خپل کار کې یې څه کمی احساس کړ. په زړه کې ورتېره شوه چې د لرګو سړی یې تر دې ډېر زیات دی چې یوازې دې د لرګیو سړی وي او ټول اوړی دې د جوارو په پټیو کې ولاړ وي، مرغان دې وویروي. دې له ځانه سره وویل نه نه، هغه تر دې ډېر څه کولی شي. او بیا یې د بڼکو د سړی په اړه بله فیصله وکړه. هغې د تنباکو یو پایپ راواخیست، لوګی یې ورنه اوچت کړ او بیا یې د بڼکو د سړی په خوله کې ورکېښود. هغې د بڼکو سړی ته وویل کش یې کړه، ویې څکوه، پرېږده یې ما، زما سړیه، دا ستا ژوند دی. په دې توګه د بڼکو د سړی له خولې لوګی پورته شو. په سر کې یې ډېر لوګی نه شو کشولی، کوشش یې وکړ. چل یې ورغی. رقیبې ابۍ د خوشحالۍ چیغه ورباندې وکړه، کش یې کړه زړګیه، دا څکول ستا ژوند دی، زه درته وایم. او بیا رقیبې ابۍ امر وکړ چې د بڼکو سړی قدم واخلي. ویې ویل قدم واخله، مخکې ولاړ شه، مخکې ولاړ شه، ستا مخې ته یوه لویه دنیا پرته ده. د بڼکو سړی خپل یو لاس را مخې ته کړ چې څه شی ومومي او ځان ورباندې تکیه کړي. په همدې وخت کې یې په ډېر زحمت یو ګام واخیست، خو رقیبې ابۍ ورباندې چیغه وکړه چې هله چټک شه، ته د بنیادم غوندې د بنیادم غوندې روان شه، هله امر کوم. د بڼکو سړی سا سا کېده، هڅه یې کوله او په پای کې ورو وویل، مورې زه غواړم چې خبرې وکړم خو زما زغه نه لرم، زه به څه ووایم. رقیبې ابۍ ورته وویل، ته خبرې کولی شي، ته باید څه ووایې، مه وېرېږه، کله چې د باندې لاړې نو ته به په زرګونو شیان ووایې، په زرګونو ځله، بیا او بیا. نو خبرې کوه داسې لکه یو مرغه چې ګڼېږي، په حقیقت کې ته د دې کار لپاره پوره مازغه لرې. رقیبې ابۍ د مڼکو سړي ته ډېرې پیسې ورکړې او ورته ویې ویل، اوس ته له ټولو ښې هسکه غاړه ګرځه او ځان مهم بوله. هغې د بڼکو سړی ته وویل چې هیڅکله پایپ مه هېروه، همیشه ورنه لوګی باسه. هغې د بڼکو سړی ته خبرداری ورکړ چې کڅکول یې پرېښودل هغه به په ځمکه وغورځېږي او بیا به په څو لرګیو بدل شي. د بڼکو سړی په داسې حال کې چې لوګی یې تر خولې ختل، په غټ او له غرور ډاک غږ رقیبې ابۍ ته وویل، هیڅ ویره مه لره مورې، کله چې د بڼو کو سړی له دروازې وبو ترکیبې ابي ورته وویل زه دنیا ستاده که هر چادر نه ستاده نامه پوښتنه وکړه ورته ووایه چې نوم می د بڼو کو سړی دی د دې لپاره چې ستاده خولې د پاسه بڼکه او ستاسو په خالي سر کې هم یو موټی بڼکې دی د بڼو کو سړی خار ته ورسید او هلته ګڼ خلک ورته زیر شول هغوی د ده خایسته بانجانی رنگه بالا پوش او سپینو جرابو تکتل او هغه پایپ ته زیر وچی په کنه لاس کې نیولی وو او بیا بیا به یې په هرو پنځو قدمونو کې خولې تکاوو خلکو داسې فکر وکړ چې دا یو ډیر مهم سړی دی چې د دې ځای لیدو ته راوتلی دی یوه سړی وویل څومره ښکلې نجیبه څیره یې ده یو بل وویل په یقین سره چې کوم مهم څوک دی د بڼو کو سړی د ښار د څنډې په یوه خاموشه کوڅه کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د سرو خښتو د یوه کوچني کور مخې ته ولاړه وه د نجلۍ څنګ ته یو وړوکی هلک ولاړ و ښکلې نجلۍ د بڼو کو سړی ته مسکی شوه د بڼو کو د سړی مینې زړه ته لاره وکړه او په مخ کې د لمر د پلوشو په شان رڼایي پیدا شوه د بڼو کو سړی هغه ته وکتل او داسې یو ډول احساس ورته پیدا شو چې ورته ناشنا و یو وار ورته هر څه یو څه بدل ښکاره شول هغه ډیر هیجاني شوی و د لمر وړانګو ټول سړک توت کړی و او خلک داسې ښکارېدل لکه چې په نڅا نڅا روان وي د بڼو کو سړی ځان نشو ټینګولی د ښکلې مسکۍ نجلۍ په لور روان شو هغې ته له نږدې کېدو سره سم له نجلۍ سره کوچنی ولاړ هلک ورته ګوته ونیوله او ویې ویل وګوره وګوره پولی دا سړی هیڅ مخ نه لري دا یو کدو دی د بڼو کو سړی وچ ودرېد مخ یې واړاوه او په راغلې لار په بیړه بیرته د کور په لور ستون شو کله چې راکبې ابۍ ور پرانیسته او ویې لیدل چې د بڼو کو سړی له احساساتو رپیږي هغه پیپ په سختۍ پوکوي او داسې آواز اوچتوي لکه لرګي چې سره غړچیږي او یا هډوکي چې سره سوځیږي راکبې ابۍ وپوښتل څه شوي ویې ویل زه هیڅ نه یم زه سړی نه یم زه فقط د لوګي یوه څپه یم زه غواړم چې تر دې ښه شی واوسم او بیا د بڼو کو سړی خپل پیپ وغورځاوه او په خپل ټول قوت یې ځان په مځکه وویشت هغه وغورځېده کدو سر یې د دیوال په لور ورغښت او په څو لرګیو بدل شو راکبې ابۍ په داسې حال کې چې مځکې ته یې کتل وویل خوارکۍ د بڼو کو سړی دی تر دې ډیر زیات و چې د لرګیو سړی دی وي او دی تر دې ډیر زیات و چې یو بنیادم دی وي خو د زړه خوشحالي یې په دې کې ده چې ټول اوړی په کرونده کې ولاړ وي او جوار له مرغانو وساتي نو زه به له ده یو ځلې بیا د پټو د منځ یو ډارونکی یو د لرګیو سړی جوړ کړم
ځوان شاعر عطا محمد ساو چې له شاوخوا دیارلس کلونو راهیسې شاعري کوي تر اوسه یې شعري ټولګه نه ده چاپ کړې ساو وایي د خپلو شعرونو کتاب به تر لازم غور وروسته چاپوم په بلخ کې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزي له ښاغلي ساو سره مرکه کړې ده په مور ته راړوم
سلامونه دوستانو په پیل کې به له ښاغلي ساهو صاحب څخه وپوښتو چې دا کله مو شاعري پیل کړې
شونډې د خونکارې سترګې تورې ګرځوې په زړه کې دې وسته خبرې نورې ګرځوې او طواف درڅخه نه کوم اسود د ښکلوم نه طواف درڅخه نه کوم اسود د ښکلوم نه دا ته کومه کعبه جامې تورې ګرځوې یا سمه مایکده یا معبد د زاهدانو یا سمه میکده یا معبد د زاهدانو لاسونو کې پیالې ډکې نسکوري ګرځوي او لګنیغ در سره لاړم عینیغې مروري لګنیغ در سره لاړم عینیغې مروري په څنګ کې د سرتوري او سرتوري ګرځوي او آخر به درته ولیکم غزل د تورو بورو آخر به درته ولیکم غزل د تورو بورو ساهو سره کته داسې سرزوري ګرځوي بیا هم سلامونه درنو اوریدونکو ته په بلخ ولایت کې موږ د تحرکو یا د خوځښت چې پیل کړی دی تقریبا یو لسته کېږي چې په دې بلخ کې ځوانان سره راټولېږي په بیلابیلو مجلسونو کې خپل شعرونه وایي او خپل شعرونه کره کتن ته وړاندې کوي په هغه باندې د تکړه استادانو او وړو شاعرانو لخوا پرې کره کتنه کېږي او دا لړۍ په بلخ کې روانه ده. اوس ماشاءالله په بلخ کې تلاس زیات فرهنګي مرکزونه لرو، بهیرونه موږ لرو په ولسوالۍ کې، په خپله ښار کې د ښځینه و د نارینه و بہر جوڑ شدہ ملگر بلخ ادبی خوځښت، بخری ادبی کلتوری مرکز، خپل ډیری خیڅانګي ولسوالۍ ته غزولې دی. ولته په اونۍ کې او په دوه اونۍ کې د ادبي ناستې لري. موږ هم د بلخ ادبي کلتوري مرکز په نامه باندې مرکز درو په بلخ کې، چې دا مرکز په دغه دیالاسو پینځه کال کې تاسیس شوی دی. دا په چارلوک ولسوالۍ کې د بخدي ادبي بهیر نوم بهیر لري، او په نارشوی ولسوالۍ کې د نارشوی ادبي بهیر لري، چې دا خپلې میاشتنۍ ناستې لري. او زموږ سره تکړه د پوهنتون استادان او لیکوالان شانونه سره دي، او خپلې ناستې ادامه ورکوو. او غواړو په دې حمل میاشت کې چې د بلخ هغه تاریخی نوم یا تاریخی ارزښت به تر ژوندۍ کو، او د ګل لاله په نامه باندې یو مشاعره په دې د ښار څخه بهر د غرو په لمنو کې ونیسو، او په دې کې به د بلخ د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک راغواړو په دې کې به شرکت کوي، او دا په دې شاندار مراسم سره به د مشاعره ان شاء الله نیول کیږي.
مننه سو صاحب، تر دمه مو کوم اثر چاپ شوی دی د شعر؟
لمړی خبره وایم چې زه تر اوسه پورې مې د کتاب د اثر د چاپ لپاره کوم څه خاص اثر چاپ کم، خو بیا هم زما شعرونه د یو مجموعه لپاره آماده شوی دی. خو بیا هم پیغور کوو، بیا هم پیغور کوو چې یو اثر سای چاپ کی چې لوستون کې ولري. او زه د شعر شاعرۍ په څنګ کې لیکنې هم کوم ځینې، او لنډی کیسې او لنډکۍ کیسې او شعرونه، غزل، آزاد نظمونه، پاړکۍ هم دا قسم. او بل
په بلخ ولایت کې څه سبب شوی چې ډیری شاعرانو نه توانیږي چې خپل اثر چاپ ته ورسوي؟ یوازې مالی ستونزې دوی ځوروي که نور ټولنیز مسایل هم پکې دخیل دي چې دوی نشي کولای؟
یو خستره ستونزه زموږ دغه ده چې زموږ ځوانان، متعلمین او محصلین د لوستنې، یا د شعر یا د نور نثري کتابونو د لوستنې سره ډېر آشنایي نه لري، او ډیر علاقه مندی نشته په دې برخه کې. که چیرته واقعا د شعر یا شاعرۍ یا نثر لوستلو علاقه مندی د مطالعې لپاره یو خاصه توجه وشي، نو د چاپ لپاره غیر د مالي ستونزو څخه نور ستونزه نشته. صرف دا ستونزه چې شاعر کتاب چاپ کړي او دومره ستونزه پیدا کړي، د هغې بیچاره هغه د چاپ لګښت ورکړي.
ولې تر دمه دغه ملاتړ نه دی موجود په بلخ ټولنه کې؟ لري سره چې مختلف ادبي خوځښتونه، ټولنې، انجمنونه موجود دي، خو بیا هم لکه چې په پکتیا، قندهار، کابل او مشتقي ولایتونو کې دغه ټولنې دغه شاعرانو او لیکوالانو چې لیکنې د چاپ ارزښت لري، د چاپ لګښت ورکوي او آثار ورته چاپوي، په بلخ کې دغه کمښت ولې موجود دی او دا کار نه دی ترسره شوی؟ دلایل په څه کې دي او غوښتنه مو څه ده؟
خدا دې خلکو ته یو ذهنیت ورکول پکار دي. دې خلکو ته سره با صحیح کار وشي، کور په کور با سره سره کې دی وګرځي، چې دا یو خلاقیت رامنځته شي، ترسو زموږ زده کوونکي چې هغه په وکالنې باندې دي، په کوونځي کې شاملېږي، باید په خپله ژبه باندې زده کړي.
هغه څه چې چاپ ته آماده دي کنه د شاعرانو لیکوالانو، هغه ولې تر دمه لاسنیوی نه دی شوی چې د چاپ لپاره ووځي، حتی اقل خلکو ته ورکړل شي، وویشل شي چې مخاطبین ترې استفاده وکړي؟
اقتصادي مشکلات ډېر دي، او نو په دې خاطر باندې هم تر اوسه پورې داسې کوم کسان نه دي پیدا شوي چې هغه د یو چاپ لګښت ورکړي، یو کتاب چاپ کړي. ځکه د کتاب د اقل یو کتاب چې کله چاپېږي، د هغې دپاره یو 6000 افغانۍ په کار دي چې یو ساده یو د 500 شعرو مجموعه چاپ شي. نو دغه ذهنیت ځینې سره یا نشته دی، او یا دغه اقتصادي وړتیا چې سره نشته، تر اوسه پورې دغه کتاب نه دی چاپ شوی.
ولې ورته بازار موندنه نه ترسره شوی؟ تاسو کولای شئ دغه په ټولنه سره چې په دیواد په نورو برخو کې فعالیت کوي، او همدغه لړۍ ته دوام ورکړی دی، هلته د پښتنو شاعرانو، پښتنو لیکوالانو، پښتنو تحلیلګرانو کتابونه چاپوي، حداقل دوی کولای شي هلته د کتابونو په چاپ کې لږ څه کمښت راولي، او دلته تاسو مصرف کړي، بیا د شمال زون لاسنیوی هم وکړي د شاعرانو د لیکوالانو د دوی اثر هم چاپ ته ورسوي.
د ختیځ او سوال پښتنو ته او د هغې پښتون ټولنو ته سخت اړتیا لري. د شمال پښتانه دا لړۍ انشاءالله موږ سره وصلوو او په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې همداسې ځینې کتابونه چاپ شوي دي. د بلخ ادبي خوځښت تر اوسه پورې د لسو پنځلس په شاوخوا کې د شاعرانو کتابونه یو مجموعې چاپ کړي دي چې دې لاسنیوی یا د شمال بعضې متمول پښتنو یا هم د جنوب یا ختیځ فرهنګیانو د هغه په غاړه اخیستی ده، مصرف یې ورکړی دی. انشاءالله دې د لړۍ ته ادامه ورکوو او شمال او جنوب او ختیځ او لویدیځ به سره یې وصلوو او تر څو دا یو فرهنګي توازن چې په مشتقي کې دی باید په شمال کې هم وي چې په جنوب کې دی په لویدیځ کې هم وي.
مننه
تاسو ته. مننه.